ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لږ چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د دیار لسو او نوې یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي وشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړی څو مهم خبرونو سرلیکونه. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله انتړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګي برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان په یو ناامنه ولایت غزنی کې به په لنډ راتلونکي کې پوځي عملیات پیل شي. دغه څرګندونې د غزنی والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل نوی له کابل ستون شوی او هلته هم ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس د امنیت په برخه کې ډور وکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شاراوي چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده. د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دانه دی ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله تړل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویاند زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات په ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرستې وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په هرات کې روان لمریز کال تر 15 ټنه ډیر زعفران تولید شوی دی چې د تیر کال په پرتله په سلو کې سل زیاتوالی ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سیمه ایز خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. تمه ده چې پاکستان یو افغان زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په قونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په قونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی ابدا وجلی. افغانستان خو هم څو ځله له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکیونه افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګي برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانې په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پېښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پېښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر 12 ډېر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دو تنه دي چې د برټانیایي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سګریپال او د هغه یولیا د بریتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړی وو. د غدو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان بشیروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر میشکین او اناتولی چپیکیا دی. د سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کاوه. د دو نور روسانو نمونه نه دی اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته په دې هېواد کې سوله ناممکنه ده.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شورا ګانو یو شمیر غړي بیا د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي.
هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې دې منطقو ته خپل درو ته داخل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه دي د اوسېدو له سیمو لرې کړي.
مختص په دې هکله به موږ د نورو ضرابطو ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برېټانیا صدراعظم د پارلمان له سلبي اعتماد څخه وژغورل شوه. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار جلال قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړ شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. خلیلزاد وایي چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، د هغه له امنیتي ټیم، همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې لرسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیې کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي، نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غني مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلی دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان باید د افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشنبې په ورځ کابل ته راغی تر دې مخکې په پکن کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو د دوام د دې لپاره مهم دی چې دوی د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی خلیلزاد هم دغه هڅې مخته وړي. په پام کې ده چې نن اسلام آباد ته لاړ شي خو طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې وړمه ورځ ګواښ کړی و چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دغه راز په افغانستان کې د دولت بلې وسلوالې مخالفې ډلې داعش ته هم تر اوسه اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي له افغان حکومت غواړي چې په دغو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ له منځه وړلو لپاره عملیات پراخ کړي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف اف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش ډله تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمېر درو کې فعاله ده. د افغانستان دفاع وزارت هم په دواړو تونو کې که څه هم د داعش لږو زیات فعالیتونه تاییدوي خو وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
که څه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنګیالیو د کمیدو خبره کوي خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو دپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې پولیسو کې نور معلمین هغه چې د منطقو ته خپل درو ته دا خو درې دي د غرون درې دی چې خپل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دخوان تهدید.
د ده په وینا د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلونو راهیسې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزورې شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داس حال کې ده چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید یې پاړه وایي
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې له منځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت لاندې کړې، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هېڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګ وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د پت بهیر او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به په درې ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه پورې یوازې څلور پنځو کسانو نومونه لیکلي او له اویاو زیاتو یې هم معلوماتي کڅوړې اخیستي. ولې کاندیدان نه شي کولی چې خپل نومونه ثبت کړي؟ څه ستونزې موجودې دي په دې برخه کې؟ کولی شئ چې خپل نظر ورکړئ. دغه راز پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته یې رابولو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته کتلي او لیکلي دي داسې اقدام وضعیت پر دوو لارو دروي. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند له لوړ پوړي سناتورې الیزابت وارن سره په همدې اړه توافق ته پام کړی دی. د کریسچن ساينس مانیټر په وینا د داسې یو توافق په صورت کې داسې باور رامنځته کیږي چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا حضور یو تیروتنه وه. خو دا چې امریکایي ځواکونه تر اوسه په دواړو هیوادونو کې حضور لري د ورځپاڼې په باور دلیل یې دا دی چې د امریکا د دفاعي او بهرنۍ پالیسۍ د ادارو ترمنځ بشپړ توافق نسته. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ شای له سوریه د ځواکونو ایستلو او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو پریکړه عملي کړې، خو په افغانستان کې تر اتلو سکلونو جګړې وروسته په امریکا کې یو پالیسي جوړونکی هم نسته چې په دې باور وي چې دا جګړه ګټل کېدای شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلی چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا د جګړې په اړه دوه ځوابونه شته. یو ډله دې ته نه وایي او بل ډله ورته هو وایي چې تر هر اقدام مخکې باید فکر وسی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې جنایي جرمونو او د افغانستان د کورنۍ چار وزارت سرپرست امرالله صالح هڅو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا کابل یوازې د ځان وژونکو له تهدید سره مخامخ نه دی، بلکې وسلوال خلک چې زورواکي خوندي ساتي دې ښار ته یوه لویه ننګونه ده. نیویورک ټایمز دې ته پام کړی چې د امرالله صالح په مدیریت کې د پولیسو چارواکو په کابل کې د نظم راوړلو او د پولیسو د ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په وینا امرالله صالح د خپل کار له پیل وروسته وشتونه کړی چې وسلوالې ډلې وځپلسي. نیویورک ټایمز لیکلی د شاغلی صالح هڅې په دې خاطر دي چې د افغانستان پولیس چې ځینې وختونه په فساد او بې کفایتۍ تورن سوي بیرته خپل هویت ترلاسه کړي. ورځپاڼې په کابل کې د ښځو او سولې د مطالعاتو ادارې د اجرایي رئیس وژمه فروغ خبرو ته کتلي چې وایي له تېرې اونۍ راهیسې د خلکو نظر تغیر کړی دی او اوس ډېری خوشبینه دي چې په وضعیت کې بدلون ممکن دی. په مقاله کې همدارس د مشکوکو کسانو نیول کېدو، د زورواکو د نمونو افشا کېدو، د غیر قانوني وسلو انتقال او یو شمېر نور مشکوکو کسانو ته هم پام سوی دی. مقاله لیکي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کمانډو په تیار سي حالت کې دي چې څوک د پولیسو د افسرانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي او له نظامیانو سره هر ډول ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو اورئ د سهار وو بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. ولسی جرګې په دې اړه بحث وروسته له هغې وکړ چې څو ورځې مخکې په کابل کې پر گرین ویلج حمله وشوه چې پکې اکثره د ولسي خلکو ته زیان رسېدلی دی، هغو ولسي خلکو ته چې د دې گرین ویج په څنګ کې اوسېدل. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه هڅې پیل کړي او له بهرنیانو سره خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي چې دغه مرکزونه او میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. تفصیل د رحمتالله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کابل ښار کې د گرین ویلج په کمپ باندې د حملې وروسته تلفاتو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه او میلمستونونه باید د اوسېدنې په ځایونو کې فعالیت ونه لري. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او ویې ویل چې د اوسېدنې په ځایونو کې د بهرنیو پوځي مرکزونه دوی ته د منلو وړ نه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړیو له بحثونو اورېدو وروسته په دې اړه له حکومت وغوښتل چې د دغو مرکزونو او میلمستونونو د انتقال لپاره د جدي تدابیر ونیسي. هغه وایي په حکومت غږ کوم، هر څومره چې ژر کېږي د ملکیانو او بې دفاع کسانو د اوسېدنې له ځایونو د پوځي اډې او میلمستونونه نورو سیمو ته انتقال سي چې د دښمن په حملو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا غوښتنه داسې محل مطرح کیږي چې د دوشنبې ورځې په ماښام د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج په کمپ باندې په حمله کې څلور تنه ووژل سول او یو سلو دیارلس نور ټپیان سول. د افغانستان د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې د دغه پیښې زیاتره ټپیان ماشومان او ښځې وې. له پیښې وروسته د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویلي وو چې څو ځله یې له حکومت غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې دې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونه وباسي، خو په خبره یې تر اوسه هم دغه ستونزې ته رسېدګي نه ده سوې. په گرین ویلج کمپ باندې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست او دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې په دغه پیښې کې د سیمې اوسېدونکي برسېرن ټپیان سوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې له وړاندې عامو خلکو ته ویلي وو چې له پوځي دفترونو او مرکزونو لرې ووسي. دا چې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونو به د بهرنیو پوځي مرکزونو او میلمستونونو نورو سیمو ته انتقال سي نه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. خو د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي څو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټول سي.
با وجود دې چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو سره هیڅ معیار دیده نشته چې دوی څوک پنکه کوي، ډیرو مواردو کې دوی مقدسه ممکن یې پنکه کړي، ملکی کسان یې پنکه کړي. مختص په دې اکله به موږ د نورو وزارت ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یو حل لاره دې برخې ته پیدا شي. دقیقا په دې اړه به د بهرنیو منابعو سره به په ګډه امنیتي مراجعې خبرې کوي.
که څه هم افغان ځواکونو او طالبانو تر ویلي وو چې هڅه کوي څو ملکیانو ته تلفات وانه وړي، خو اوس هم د افغان جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او هوایي عملیاتو کې د ملکي وګړو تلفات یو له اندېښنو نه ده چې تل د بشري حقونو بنسټونو د خلکو او ملي شورا لخوا مطرح سوي، خو تر اوسه هم ورته رسیدګي نه ده سوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بې پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د دې د بهر کېدو پلان رد کړی و. له دې سره اپوزیسیون کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا می د سلب اعتماد مسله مطرح کړه. احمد چبر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر له څانګې راپور وړاندې کوي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړي. په دې ډول اخلي می وټوانیده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارجه شو. د بریتانیا خلکو د 2016 کال د جون په 28مه د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبي د ورځې پریکړې ته سریعظمه تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسم می د پلان لره د دوه سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او وسم په مکرې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. د غزنی والی وایي ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورې د اورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دغو واورو د اورېدو له امله تر اوسه د سر زیان خبر نه دی ورسېدلی. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغاني زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګ برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. او د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي.